سلام نورياس نوري هم دي ازادي راديو بلا خبره وانا دي خبل تخنيكي هم كار سيد عبدالقادر جرالوف مرسته ورانيكم په دې خبرونه کې به واورئ چې روسیې له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه، خو وایي دا په دې معنا نه ده چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. موسکو او طالبان چې اوس وخت رسېدلي په خپلو کې څه ډول اړیکې پالي؟
روسیا او طالبان په افغانستان کې یوه ګډه موخه لري. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناټو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسېد.
د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سږکال له 20% پورې له رکود سره مخامخ شي.
څه چې موږ یې وړاندوینه کوو او ورته اندېښمن یو، همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 20% کې ترمنځ به وي.
د ازادي راډیو اوریدونکي هم د بیو له زیاتوالي سره ټکوي. د هلمند جګړې یو هیر شوی قرباني احسان الله چې په کوچنیوالي کې په دواړو سترګو لون شوی، بیا هم راتلونکي ته هیله مند
دی. شوک مې چې د لوړ سیاست خبرې توپ سره مې ډېر مینه محبت درلود. اوس هم ناموی سنې دغه راکړې علاقه حافظې راکړې دره.
د غرز ازادي او اوریدونکو ونیز پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کې په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیر مورو وسپارل شي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو افغانستان پولې ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له دوام لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی اډیمو پرون د سنا د بانکي چارو کمیټې ته په واشنگټن کې وویل چې دا مهمه ده چې پر طالبانو بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې د بشري مرستو لپاره لارې چارې ولټول شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک زیرمه چې شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر تر رسیدګي کنګل کړه. واشنگټن وایي تر هغه چې طالبانو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو په برخه کې خپل ژمنې نوي په ځای کړي او د قطر د 2020 کال د تړون پر کړو ژمنو عمل نوي کړي، دا پیسې نه ورسپاري. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي واکسین ته اجازه ورکړې ده. د روغتیا په نړیوال سازمان کې د مدیترانې د ختیځې برخې د پولیو د مخنیوي مسؤل حمید جعفری پرون اسوشیټد پرس آژانس ته وویل چې د طالبانو له لوري وروسته له دریو کلونو مخالفته دا لویه لاسته راوړنه ده.
directive by the Taliban authorities
da polio ta pehle do la para da Taliban da charwa ko amar la so pala wasr badlun dai aw muhim badlun dai da us la para mushbino che pa Afghanistan aw Pakistan ki da polio da mahdood pe sho da makhni bila para yo be sara fursat paida shawale.
مخکې تر دې چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي، د افغانستان په ځینو برخو کې به د ملګرو ملتونو ادارې نه پریښوده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبۍ کې خپل دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول او ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام تمریناتي سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه د ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډله پر وړاندې ترسره کړي او رسمي لوبه به د افغانستان د اکتوبر 15مې نیټې څخه پیل شي.
افغانستان نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره خپل لومړی لوبه د دوشنبې په ورځ جنوبي افریقا ته وبایلله. د دې جام لومړی پړاو لوبه د یکشنبې په ورځ پیل شو چې د دې مرحلې له اتو لوبډلو به څلور دوهم پړاو ته لاره کوي او بیا به د افغانستان په ګډون سر لشنبې له اتو نورو ټیمونو سره په دوو ګروپونو کې سیالی سره کوي. دا لوبه په متحده عربی امارات او عمان کې ترسره کیږي. پای لوبه به د نومبر په 14مه وي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي دي. د دې تمریناتو هدف له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو مخنیوی یاد شوی دی. په دې تمریناتو کې تر 15,000 ډیرو سرتیرو له سلګونو هوایي او امځکنیو پوځي تجهیزاتو سره برخه اخیستې ده. د دې عسکرو نیمایي روسان دي. د ګډو ګټو د امنیتی تړون سازمان مشري روسیه کوي او په دې کې تاجکستان، قزاقستان، قرغزستان، ارمنستان او بلاروس هم شامل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ خبرداری ورکړی و چې د داعش شاوخوا 2,000 وسلوال په افغانستان کې فعال دي او د دوی مشران هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر له روسیې غوښتنه کوي چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي. لوید آستن پرون په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. تر دې کتنې وروسته د وویل چې موسکو د همداراز د تور سمندرګي شاوخوا پرتو هیوادونو له بې ثباته کولو ډډه وکړي. د اوکراین ولسمشر زلنسکي بیا واشنگټن د کیف تر ټولو ستر پوځي شریک وباله.
لومړی غواړم چې له ولسمشر بایډن څخه مننه وکړم. موږ هغه 80 میلیونه پوځي مرسته ترلاسه کړه چې واشنگټن ته زما د سفر پر مهال د امریکا ولسمشر د هغې ژمنه راسره وکړه. موږ او زموږ پوځ د متحده ایالاتونو له ملاتړه ډېر خوشحاله یو.
د امریکا دفاع وزیر د تور سمندرګي د سیمې د دریو هیوادونو له سفر وروسته پرون له ګرجستان او اوکراین ته ورسېد. له اوکراین رومانیا ته ځي. ټاکل شوی ده لوید آستن بیا د پنځشنبې او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د نړیوالې دوهمې جګړې د اجباري کمپ یو مرستیاله چې تیره میاشتې په جرمني کې تر محکمې مخکې د تېښتې هڅه کړې وه او بیا ونیول شوه پرون محکمې ته حاضره شوه. شپګنوی کلنه ارمګارد فوشنر په پولند کې د 1943 او 1945 کلونو ترمنځ د لیولز زرو څلور سوه زیاتو انسانانو په وژلو مجرمه پیژندل شوې ده. فوشنر د نازی وخت لومړۍ ښځه ده چې محاکمه کیږي. راتلونکې سیشن به دا بیا محاکمې ته حاضرېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار سعید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. روسیه له افغانستان سره د مرستو ژمنه وکړه خو وی ویل چې دا په دې معنی نه ده چې طالبانو رژیم په رسمیت پیژني. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلو چې هغه وخت به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني چې د بشري حقونو په ګډون په خپلو ژمنو عمل وکړي. بلورته د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې طالبان په هغه دریس کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک په میلیارډونو کنګل شوي ډالر ور وسپاري. جزئیات په دې راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ماسکاو، پیکینګ او اسلام آباد له افغانستان سره مرستو ته چمتو دي. د روسیې، چین او پاکستان چارواکو پرون په ماسکاو کې د غونډې پر مهال دا ژمنه وکړه. تمه ده چې نن د ماسکاو په غونډه کې د دې مرستو په اړه خبرې وشي. په دې غونډه کې به تر لسو د ډیرو هیوادو استازي ګډون وکړي. هم چې له افغانستان سره یې په تېرو دوو لسیزو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې او دا د سیمې تر بل هر هیواد په دې موده کې ډېره مرسته ده. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته اندېښنه لري خو وایي چې د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په کچه استازی به د ماسکو غونډې ته ولي شي. په دې غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی برخه نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس وایي چې څوک دې غونډې ته نه لیږو. طالبان چې پلاوی د ماسکو په غونډه کې برخه اخلي وایي چې د دوی هڅه به دا وي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د رژیم د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت استازی چې مسکو ته ځي هغوی به په مسکو کې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې به خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې د څه اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي. د تجارتي موضوعاتو په اړه باندې به خبرې وکړي.
طالبانو چې د اګست په 15مه کابل ونیو تر اوسه یې حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر دې بحث نکوو.
مې نه هوځم چې کومه بشپړه سوال درګي
د سمیت اکثر نورو اخیسمنو هیوادو پڅیر موږ له طالبانو سره په تماس کې یو. موږ دوی هڅوو چې پر هغو ژمنو چې له واکمنې دو وروسته یې کړي دي بشپړ عمل وکړي، چې په دې کې ټول شموله حکومت چې مختلف قومي او سیاسي کسان پکې وي، څو دا حکومت د ټولنې د سیاسي نظر استازیتوب وکړي. د طالبانو د پرسمت پیژندلو مسأله د اوس لپاره تر بحث لاندې نه ده او دا خبره مو ښکاره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر هغو پرسمت نه پیژني چې طالبانو په خپلو ژمنو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې عمل نه وي کړی. د واشنگتن پرسمت پیژندل د دې لپاره هم طالبانو ته مهم دي چې د افغانستان د مرکزي بانک اساسي زیرمې چې شاوخوا 9 میلیارد ډالر کیشي ترلاسه کړي. د امریکا د خزانې وزارت مرستیال والی اډمو پرون په واشنگتن کې د سنا د بانکي چارو کمیټې ته وویل چې تر دې دمه طالبان په داسې موقف کې نه دي چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه ور وسپارل شي. شاغلی اډمو زیاته کړه چې پر طالبانو به بندیز ادامه پیدا کړي او په ورته وخت کې به متحد ایالاتونه له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره هلې ځلې کوي.
موسکو نن د څه باندې لسو هیوادونو او طالبانو د استازو د غونډې کوربه دی. روسانو په تیرو څو کلونو کې څو ځلې طالبان خپلې خاورې ته د غونډو لپاره وربللې دي او ښې اړیکې ورسره لري، خو د نننۍ غونډې تر پایلې یوه ورځ مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې دا غونډه په دې معنا نه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. دا اړیکې او دا وینا په تضاد کې ده. د سیاسي چارو له کتونکي شفیق همدم څخه اورو.
روسیا او طالبان په افغانستان کې یو ګډه موخه لري. دغه موخه د امریکا او د ناتو ځواکونو ویستلو. وروسته له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو غړي هیوادونه ځواکونه د افغانستان څخه ووته، نو د روسیې او د طالبانو د اصل میاشت پای ته ورسید. اوس روسیا په دې هڅه کې ده چې د دغه خلانه ګټه واخلي او افغانستان کې خپل د پل ځای پیدا کړي.
همدم سب که ستاسو خبره د روسانو او طالبانو د اصل میاشت تیر شوی وي، نو ولي روسي طالبانو اوس د مسکو غونډې ته وربللې دي؟
د دوی دغه ناسته په مسکو کې د دې لپاره ده چې روسیا غواړي چې خپل د پل ځای په افغانستان کې ولټوي او په افغانستان کې خپل نفوذ ولري.
د مسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون علت څه دی؟
یو لامل دا ده چې امریکا د طالبانو سره خپل مستقیم اړیکې لري. سو موده پخوا هم د امریکا متحده ایالات لوړ پوری چارواکي د طالبانو د کابینو غړو سره په قطر کې ناست لرل. حتی په ځینی مواردو کې چې امریکا د طالبان سره مستقیم خبرې نشي کولای، نو د پاکستان له لارې سره خپل خبرې اترې کوي. نو ځکه روسیې ته کم اړتیا نه لیدل کیږي. بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات لا هم غواړي چې پر طالبان باندې فشار وارد کړي چې یو همشمول همګډون حکومت جوړ کړي، د ښځو او لږکیو حقوق ته د احترام کړي او نړیوال قوانین ته غاړه کړي او د هغوی څخه سرغړونه ونه کړي. او بل موضوع دا ده چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې په دغه سي ناستو کې او په دغه سي غونډو کې په ګډون کولو سره طالبانو ته نړیوال مشروعیت وبخي.
امریکا خو په تیرو څو کلونو کې له طالبانو سره بیا بیا غونډې کړې دي، نو اوس ولې؟
بدون شک چې په خوا هم دوی ورسره مذاکرات لره ناستې لره، خو هغه یوازې یوازې د امریکایي ځواکونو د وتلو په موخه وه، نه د طالبانو د مشروعیت په خاطر.
د سیاسي چارو له کتونکي شفیق همدم سره د موسکو د غونډې او د طالبانو او د موسکو ترمنځ اړیکو په اړه مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو اوری د سهار اته بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF خبر درای ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سکال له 30% پورې له رکود سره مخامخ شي. IMF دې ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې چې ګڼ افغانان به اغېزمن کړي او حتی د افغانستان پر ګاونډیو به دا وضعیت بې اغېز نه وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت
په انتیر وطن سره مخې له دې چې دا راپور واوري، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله استانیزی ته به غوږ شو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په استعفا باندې ځینو ورځپاڼو تبصرې لیکلي دي. له هغې ډلې واشنگتن ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي، افغان الاصله امریکایي ډیپلومات زلمی خلیلزاد سه شنبه داسې وخت له خپلې دندې لاس په سر شو چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت د سقوط او د امریکا له راوتلو څو اونۍ تیریږي. ورځپاڼې لیکلي خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا د 2000 کال د فبروري د تړون یو مهم مشر مرک شو چې بلاخره د افغانستان د امریکا راوتلو ته زمينه برابر کړه. زلمی خلیلزاد په 2013 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغان سولې لپاره ځانګړی استازي وټاکل شو. هغه څو پر لپسې میاشتې په دوحه کې له طالبانو سره خبري وکړي او په دې مهال د سیمې او نړۍ ګڼو هیوادونو ته هم سفرونه وکړل. واشنگتن ټایمز ورسپانې لیکلي، د طالبانو د سګ دوبي سختو بریدونو او د امریکا لملاتړ برخمن افغان حکومت سقوط په زلمی خلیلزاد او هم په خپل ولسمشر بایدن باندې د انتقادونو یو لړۍ ته زمينه برابر کړه. دوی په دې خاطر له انتقادونو سره مخ شول چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رئیسالو په پریکړه کې د ورسپانې په خبره له بیړې کار واخیست او د عواقبو پروا ونه کړه. خو امریکایي چارواکو له هغې ډلې په خپل ولسمشر بایدن په وار وار ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي او دا وخت چې راووزي. د زلمی خلیلزاد استعفا ګڼ خبرګونونه هم پارولي. له هغې ډلې افغان سیاستوالو رحمت الله نبیل او رنګین داد فرس پنتا د افغانستان د اوسنیو ناخوالو او ناوړه وضعیت مسؤلیت د زلمی خلیلزاد په غاړه اچولی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د زلمی خلیلزاد او د هغه لټیمه ستاینه کړې ده او ویلي دي چې لکه خبرې ورسره درلودې. طالبانو همدارس د زلمی خلیلزاد د ځایناستي توماس ویست سره هم د همکاریو لپاره خوشبيني ښودلې ده. ګلوب ان میل ورسپانې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان په ناوړه اقتصادي وضعیت او د پیسو په کمښت باندې یو مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي، طالبانو یو وار بیا داسې وخت د اقتصادي سکتور پخوانیو کارکونکو ته مراجعه کړې چې اقتصاد یې د سقوط په درشل کې دی. د ورسپانې په لیکنه، کله چې طالبان واک ته ورسېدل، د افغانستان وارد مخه ځپل شوی اقتصاد له ګڼو کړکېچونو سره مخ شو. ورسپانې ورستر بلې مخ په زیاتېدونکې بېوزلۍ او لوږې ته اشاره کړې ده. خو په مقاله کې د طالبانو هغه وروستي اقدام ته اشاره شوې چې د افغانستان بانک ځینې پخواني مشران بیرته دندو ته ورغوښتي. له هغوی د اوسنیو اقتصادي ستونزو د حل مرسته غوښتي، خو ګواښ ورته کړی چې خدای هر څه ګوري او تاسو به د خپلو اعمالو ځوابګوی اوسئ. ګلوب ان میل لیکلي، که څه هم د پخواني حکومت ټکنوکرات چارواکي اوس طالبانو ته په مالي چارو کې مشورې ورکوي، خو داسې نه ښکاري چې له اوسني مالي بحران په اسانۍ راووزي. ورسپانې د امریکا لخوا د ملیاردونو ډالرو کنګلېدو ته اشاره کړې چې اقتصادي زیانمن کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو هم د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت په باب واورېدل. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم خبرداری ورکړ چې د افغانستان اقتصاد به سږکال له 30% پورې له رکود سره مخامخ شي. نور په دې رپورټ کې.
د منځنی ختیځ او منځنی آسیا لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د رئیس جهاد اسعور په وینا، د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره به افغانان نورو سیمو او نورو هیوادو ته مخه کړي. څه چې موږ یې وړاندوینه کوو او ورته اندېښمن یو، همدا د افغانستان اقتصادي رکود دی چې د 30% کې ترمنځ به وي. دا وضعیت په لکونو یا میلیونونو کسان له ستونزو سره مخامخ وي. د کډوالو او پکور دننه د بې ځایه شویو مسله شته. د اساسي اجتماعي خدماتو مسله هم مطرح ده. د ښځو او پیغلو لپاره زده کړې او روزنه نشته او دا ډېره مهمه مسله. د پیسو د نړیوال صندوق د راپور له مخې، وروسته تر دې چې طالبانو د اګست 15 کابل نیولی، افغانستان له څو جدي ستونزو سره مخامخ شوی دی. د IMF په پرونی راپور کې راغلی دي چې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی، د خلکو د اخیستو وس کم شوی او په ګاونډیو هیوادو کې د افغانانو پناه اخیستل زیات شوی دي. دا راپور څرګندوي چې پروسږ کال په افغانستان کې 3.5 میلیونه په کور دننه بې ځایه شوي وو او په بهر کې د افغان کډوالو شمیر تیر کال شاوخوا 3 میلیونه ګڼل شوی وو چې نیمې په پاکستان کې دي. د پیسو نړیوال صندوق بیا خبرداری ورکوي چې افغانستان ته به د صادراتو کمیدل په ایران، پاکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې هم د خلکو پر ژوند اغیز وکړي، ځکه چې دا هیوادونه له خوراکي موادو نیولې تر تیلو، خام موادو او نورو شیانو پورې افغانستان ته صادروي، چې په دې هیوادو کې له دې سره په زرګونو کسانو ته کارونه پیدا شوي وو. بل لور ته ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې سږ کال به ژمی په افغانستان کې سخت وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش تیر اونۍ خبرداری ورکړ که چیرته د افغانستان بشري وضعیت ته سمه پاملرنه ونه شي، یو ستر ناورین به رامنځته شي. د ګوتیرش په وینا، د افغانستان د اقتصاد د بیا رغېدو لپاره باید لارې چارې ولټول شي. د نړیوالو وغوښتل چې جدي هڅې وکړي، له افغانانو سره مرستې وکړي، څو د افغانستان د اقتصاد د ماتېدو مخه ونیول شي. پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره دوی غونډې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتو په مشرۍ او د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادو یا جیشل غونډه چې په دې دواړو ناستو کې تر 2 میلیارد د ډیرو ډالرو ژمنې له افغانستان سره وشوې، خو د ملګرو ملتو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په وینا تر اوسه دوی ته ډېرې لږ مرستې ورسپارل شوې دي چې له دې سره په افغانستان کې له ځپل شویو او بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي.
و امر دلته پیسو نړیوال وجهې صندوق IMF خبرداري ورکړه چې افغانستان اقتصاد به سکال شلو تر 10% پورې له رکود سره مخامخ شي. IMF دغه راز دې ته اندېښنه ښکاره کړې چې د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله به افغانان نور هیوادونو ته مخه کړي. په هلمند کې هم ډیر ځوانان بیکار دي او دا ځوانان وایي چې له دې بله چاره نه لري چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. په دې راپور کې مو له یو شمېر هغو ځوانانو سره خبرې کړې چې پر قاچاقي لارو د تکلې کړی دی.
د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ځوانانو د بیوزلی او د کار د نشتوالي له امله بهرني هیوادونو ته پر قاچاقي لارو مخه کړې ده. عبدالقهار د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د 12 کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو مسؤلیت وردغاړي دي. نوموړي چې مخکې په هلمند کې د یوې خصوصي انجو یا موسسې د دفتر د سپاکار دنده لرل، خو اوس بېکاره دي او د سفاره موضع په پښه کړي او غواړي چې پر قاچاقي لارو ګاونډي هېواد ایران ته لاړ شي.
امنیت الحمدلله، امنیت تر پخوا ډېر ښه سوی دی. امنیت سه موږ راضي یو، موږ ډوډۍ نه لرو، یو ګوله ډوډۍ پسې مړ یو، مجبور یو چې موږ دا وطن پرېږدو. د دې نیستۍ د لاسه، بېکارۍ د لاسه، ورور امنیت سره کار کار دی. ول کار ته ډوډۍ ته ضرورت لرو، نن موږ یو ګوله ډوډۍ په کور کې نه لرو. د بېکارۍ د لاسه اوس موږ ځانونه آماده کړي چې پاکستان، ایران ته یو ځای ته مهاجر شو.
عبدالقهار دغه راز زیاتوي که چیرې دا حالات داسې دوام وکړي، نو خلک اړ دي چې بهرنۍ هیوادو ته د قاچاقي لارو د تاګ تر څنګ ناوړه کارونو ته هم مخه کړي.
ولج خلکو باندې راسي، هر کار ته لاس راچی. دا خو اوس ایران او پاکستان ته ځي، خلک نور نور کارو ته لاس راچی چې مجبور زما په کور کې چې کوچنیان وځي، زه هر کار ته لاس راچوم چې زما په چیز سر مې په چیز دغه کار کوم. دا خلای قاچاقي لار دی، خلک خپل سرونه په خطر کې اچي. ایران او پاکستان ته ځي کې امکان لري چې خلک نور کارو ته لاس راچی.
له افغانستان، پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو ډیر خلک له مرګونی لارې له سختو حالاتو او ستونزو سره مخامخ کیږي. آن د ځینو خلکو خو کلونه کلونه د مرګ او ژوند پته هم نه معلومیږي. د لشکرګاه ښار یو بل اوسیدونکی غلام جیلانی وایي د بیکاری او بهر ته د ځوانانو د تیښتې لامل په هیواد او په دغه ولایت کې په بانکونو کې د طالبانو له لورې د خلکو شخصي سرمایه بندول او دغه راز په دولتي ادارو کې مامورینو ته د تنخواګانو نه ورکړه هم ده.
امنیت خو 100% امنیت راغلی، مګر متاسفانه چې په دې کې د بانکونه قلف دي او مسلمانان 2-3 میاشتې 4 میاشتې ماشونه غیم نه ورکړي. اوس هم ماشینه بندي، نو طبعا خلک په تشویش کې دي او خلک لوري ته راغلي دي. ګرد خلک دغه هر یو چې دلته راسي وایي ولازم ایران ته، ولازم پاکستان ته، د چی څه خاطر چې لوري نه څه وکړي.
که څه هم پر یلمن واکمن طالبانو تازه د ځوانانو د وزګارتیا په اړه څه نه دي ویلي، خو طالب مشران تل وایي چې دوی بوخت دي تر څو په ټول هیواد کې د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي. له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، نه یوازې دا چې هلمندي ځوانانو د بیکارۍ له امله بهرنۍ هیوادونو ته مخه کړې، بلکې د افغانستان د نورو ولایتونو څخه هم ورته راپورونه ورکول سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې یو شمیر ځوانان چې وزګار دي ویل دي بله لار چاره نه لري چې نورو هیوادونو ته د غریبۍ لپاره لاړ شي. د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکي هم تل له ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د اقتصادي ستونزو او دغه راز د بیو له زیاتوالي شکایت کوي. یو شمیر اوریدونکو نظرونه به واورو.
تاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لارپوري ولسوالۍ د چکناور د کلي نه ګلدین افغانستان حکومت کې دومره ګرانی نه دومره تیز او په شغت باندې روان دي چې د ګرانوالي کچې باندې د هیچا زور نه رسیږي.
زه میوند افغان د لشکرګاه شهر څخه مکی چارواکي لورپوري چارواکي دي دغه د خوراکي توکو نرخونه معلوم کړی او باید علم کړی لږ چې کړی میخي تر اندازې زیات لوړې دي.
زه جمیلی هم د ننګرهار څخه د طالب چارواکو نه میخواهیم ډلې چې دا د بای لوړ شوي دي هیله لرو چې د کار زمینه برابره کړي. بیسي بېکارې لوړه شوې ده په ننګرهار کې. سلګونه ځوانان بېکاره دي، تعلیم لري خو متاسفانه باید وایم چې طالبان ورته رسیدګي نه کړي.
نظر
د افغان جاپان روغتون مسولان د کورونا ناروغانو د درمن لپاره د کم امکاناتو خبره کوي. دوی د غرض ویل چې د دې اندېښنه شته چې د کورونا څلورمه څپه هم په دې هیواد کې خپره شي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې وروستۍ او تحولاتو کورونا وایرس له خلکو هیر کړی. په داسې حال کې چې تر اوسه د کووېډ 19 د ناروغانو د درملنې مرکزونه په دې وایرس له اخته ناروغانو ډک دي. د افغان جاپان دولتي روغتون کوم چې د کورونا وایرس اخته ناروغانو درملنه پکې کیږي، سرطبيب طارق احمد اکبري ازادي راډیو ته وویل همدا اوس یو شپېته د کووېډ 19 ناروغان په دې مرکز کې بستر دي چې دوی د بودیجې د کمښت له وجې درمل د اکسیجن ډبې او خواړه خپلو ناروغانو ته نشي رسولی. ښاغلی اکبري هم دا ډول په هیواد کې د کورونا وایرس ته څلورمې څپې خپرېدو د احتمال په اړه هم اندېښنه ښیي.
افغان جاپان روغتون کې فعلا موږ یو شپېته مریضان لرو چې هغوی کې موږ سره تقریبا 15 پورې داسې مریضان دي چې وخیم دي او حالت یې د وخامت ډېر زیات دی. نو موږ ویلی شو چې موږ سره اوس هم د کورونا مریضان شته دي. د ورځې موږ سره 15-19 پورې مثبت پېښې راځي خو موږ سره مراجعینو تعداد ډېر کم شوي دي چې مراجعین موږ سره 40-25 کسان راځي. هغه 40-25 کسانو کې موږ سره 15-16 په 8 پورې موږ سره مثبت وي مثبت پېښې وي.
د افغان جاپان روغتون تر څنګ د ځینو نورو روغتونونو کارکوونکي هم وایي چې له تېرو دریو میاشتو راهیسې خپل میاشتني حقوق نه دي ترلاسه کړي او د روغتونونو د تجهیز او د ناروغانو د درملنې لپاره بودیجه نه لري. یو اونۍ وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د شته واکسین د ضایع کېدو خبر ورکړی وو. د سازمان ویلي وو چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه دوز واکسین شته چې که ژر استفاده ترې ونه شي ضایع به شي. موږ غوښتل د کورونا وایرس د مبارزې د څرنګوالي او د واکسین د تطبیق په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو له ډېرو هڅو سره سره هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د عرضې معین عبدالباري عمر او د دې ډلې د مطبوعاتو د دفتر غړی بلال کریمی حاضر نشول چې زموږ پوښتنې ځواب کړي. خو له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د عامې روغتیا وزارت د واکسین د تطبیق لپاره ځانګړي پلانونه لري او د اړتیا په وخت کې به عملي شي. هغوی ډاډ ورکړی وو چې د واکسین د ضایع کېدو مخه به نیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس د طالبانو د حکومت له راتګ سره په افغانستان کې د کورونا ضد د واکسین تطبیق او په دې وایرس د اخته ناروغانو د شمیر د ثبت لړۍ درېدلې ده. په تېرو دو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسېدلي په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر او یا هم د واکسین د تطبیق په اړه هیڅ معلومات د طالبانو د عامې روغتیا وزارت لخوا نه دي خپاره شوي. دا روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو په اساس چې د دوشنبې په ورځ خپاره شوي ښیي چې د کرونا وایرس له پیله تر اوسه 155,000 کسان په دې وایرس اخته شوي چې په دوی کې 2,243 تنه یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې د خبرونې په دوهمه نیمه کې یو په دې برخه کې د ازادي او اوریدونکو ونیزه خبرونه مه هیروي. خو اوس یو ځل بیا په مو کې د ساعت د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي طالبان په داسې موقف کې ندي چې د افغانستان مرکزی بانک زیرمه ور وسپارل شي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان مرکزی بانک زیرمه چې شاوخوا 9,600,000,000 ډالر کیږي کنګل کړه. د روغتیا نړیوال سازمان د طالبانو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ واکسین ته اجازه ورکړې ده. تاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شلورونو نړیوال جام لپاره د چمتووالي په هدف نن په دوبۍ کې خپل دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې پوځي تمرینات پیل کړي. د دې تمریناتو هدف له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو مخنیوی یاد شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له ادامې لاس واخلي. آستن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره پرون وکتل. د نړیوالې دوهمې جګړې د اجباري کمپ یو مرستیاله چې تیره میاشت په جرمني کې تر محکمې مخکې د تېښتې هڅه کړې وه او بیا ونیول شوه، پرون محکمې ته حاضر شوه. شپږنوي کلنه ارمګارد فوشنر د نازی وخت لومړۍ ښځه ده چې محاکمه کیږي. کمو غوښتي ویلي دي او نورو خبرونو تفصیل بیا ولولې دي ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. او مخکې له دې ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ازادي او اوریدونکو ته ور ورسیږي، یو بل راپور راخلو دي. په افغانستان کې د جګړې دی او قرباني د هلمند جګړې یو هیر شوی قرباني د خپلو لندو سترګو درملنه غواړي. دا 40 کلن ځوان د پخواني حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګو ړوند شوی دی. نور په دې راپور کې
یا کوچنی خوند یا کوچنی ورور راته وبا کې یو داس کوزین وخت بس بل ملګری یا دوست یا
که د کورنۍ نور غړي د مرستې لاس ورنکړي هیڅ نسی کولای. 40 کلن احسان الله د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د پخوانی حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ جګړه کې ټپي او په دواړو سترګوډون سو. لدی پیښې شاوخوا 9 کال تیریږي، خو لا هم بې وزلۍ د احسان الله د سیمې درملنې مخه نیولې ده.
نو هغه وخت موږ ډېر کشران درس مو ولستی، د اول سیم کتاب په جنگ په منځ کې موږ ومشتل، خو مرمۍ رالی ومشت د سرک پر دابل خوا چې ومشت پر دابل خوا راووت. په دغه ورځ موږ داس د امر ته وتلو، په دغه زه خوښ شوم.
احسان الله د خپلې درملنې په برخه کې د پخواني او اوسني حکومت څخه ناهیلي سوی او اوس د خپلې بېوزلې کورنۍ د وژو بار دی.
چې ډېر علمې د لوش ما غوښتې چې خپل ځان یو باسواد یو په دغه استعداد کس په افغانستان کې جوړ، چې د خپل غریب ولس ته یو څه خدمت مې کړ. ډېر شوق مې چې د لوش سیاست خبرې توپ سره مې ډېر مینه محبت تر لوش چې یو شی د دغه دوه منځ څخه راڅخه جوړ شوی و. خو هغه علم ټوله پوره نه سو، نیمګړی راته پاتې سو. اوس هم ناموی سنه مثال زه غواړو چې وخت نه یو وخت انشاءالله هغه خپل مقام ته ورسو خپل ځان. اوس هم د استعدا شوی دغه لروې په دغه راکړې الله پاکه فیزه راکړې دی. راته
د احسان الله د کورنۍ یو غړی امین الله وایي دغه د سترګو درملنه ممکنه ده، خو ډیر لګښت اړتیا لري چې دوی توان نه لري.
دا سامله چې دا بیخی خورکی دا خلق چلی که ما که سرکی چې دا ماجت روانی مثال کشنه یم دا لاسی نیسی ماجتی پوری رسی دا خواه برطا یسو که گوه کورای ولی کنی دا خکل میدامه دی اچکار که یا مانا زن را رسی دا کورو پر در تا وزاست از این جماعت جماعت کزا که جماعت زی چیزی منگر او سوالای تا دا ارکان دیتی داشون من کاری و سروش که ما که سروش که
احسان الله د هغو زرګونو افغان ماشومانو او ځوانانو یو بیلګه ده چې تیرې شل کلنې جګړې معیوب کړي او دا مهال له وراوښتي جسمي او رواني زیان سره له کړاو ډک ژوند تېروي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروگرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخپرو چې دوی معلول دي او دوی له اوسنی حکومت نه د خپلو امتیازاتو یا معاشونو د ورکړې غوښتنه کوي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه باندې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو چې په لنډ وخت کې د دوی یو مسؤول د معلولانو د حقونو په اړه راوغږوو. خو په ټوله کې طالبانو دا ډاډ ورکړی چې د ټولو دولتي مامورانو او دغه راز معلولانو د معاشونو لستونو باندې کار روان دی او کله چې د دوی د کمیټې له خوا نه دغه لستونه نهایي شي دوی ژمنه کوي چې دغه دولتي مامورانو او دغه راز معلولانو ته به خپل حقونه ورسیږي. راځئ چې د معلولانو دا پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور د آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول تخپل د مینې د سلامونه وړاندې کوم. اول دوهم زما دغه پیغام د یو ورو درې څلور پیغام مې نور ورسته و دي د آزادی رادیو ته. زه نه پوهېږم چې دا د آزادی رادیو زموږ سره یو تضاد لري او خبرونه سانسوري دي بې طرفه نه ده څه رقم دی چې دا زموږ د پیغام جواب ما نه دی اورېدلی هېڅ نه دی اورېدلی. زه یو معلول کس یم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ مې زنګ درته ویلی دی. زه یو معلول کس یم یو شهید ملکي شهید لرم او خپل معلول یم. زما دغه د آزادی رادیو د کارکونکو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ موضوع د لوړو مقاماتو سره د طالبانو د چارواکو سره حتی د وزارتو په سطحه دا زموږ موضوع ور سره شریکه کړي. وروره موږ خو هغه مخکې دولت وو هغه موږ ته پیسې راستولي وې دغه امتیازات چې موږ ته راکوي دغه یې راته راستولي وې. د هلمند ولایت توزیع یې شروع وه څه خلکو واخیستلې ده څه خلکو د پاته وې حتی چې زموږ لستونه یې نیولي وه ولایت یې امضا کړي وه مسؤلیت ته تللي وه. د مسؤلیت څخه وروره په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوري موږ ته دا پیسې راکړول شي. روپۍ مو پرتې وې اوس هغه زموږ روپۍ نه درکه دي هېڅ معلومات یې نهشته. د آزادی راډیو چې موږ ته دغه معلومات ماتې وکړي چې دغه زموږ راکړي روپۍ چې دوی مفسده اداره بولي هغه مفسده ادارې راکړي وې اوس په دا مصلحه اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه شوې درکه نه معلومېږي.
الو السلام علیکم. زه عبدالحمید د عراق څخه په تماس کې یم او د کندهار څخه را ماجر شوی یم. په یو شم وایم په حکومت کې او د خدای شین در مخول دی بخارن وکاست چې د آزادی راځو چې د هرات ولایت ته ماجرینو ریاست ته وایي چې مثلا یو پښتنه سوی چې موږ په غم وخوري موږ ته یو شم راکه موږ بته باری پر هرات کندهار ته ځو په هرات په ښار کې پراته د کندهار را ماجر شوی یم. غواړو چې بته ولاړ چې خپل ولایت څنګه هم نه لرو او د لارې کرایام نه لرو څه کولای شو لاس وکړو نه پوهېږم څه وکړو. او بل هم زه د حکومت یم یو څه یم او معاشونه د نور معاشونه مثلا خو را کول مثلا ځان ما یې پوهېږم اوس که د حکومت لاره د طالبانو اوس ما ته معاش نه راکوي نه پوهېږم څه چم وکړو.
بله رحمت الله کټوازه د کټوازه په تماس کې سوایم. ما سلامونه د آزادی رادیو کارکونکو اړوندونکو ته وره چې بعد سلام یې موږ مایبین یو در بدر یو ماشونم کابل بنګ او میوند بنګ کې دي. ځنه امارا چې ډیر خوشاله یم چې افغاني پاسپورتونه و چلول د اقتصادي ویزي او اقتصادم په زور کې سو او باید چې دوی دغه پاسپورتو پیسو چې موږ مایبینو ته ماشا کې مایبین نو څو کار ور کوي در په در خلک دي. آزادی رادیو نه ډیر ملان.
بل السلام علیکم. یم تن مای پوسی دوړو په پد مای پما مای بینو ماس ول نه را کوي. طالبان ورونه ته وای است چې موږ غریبان یو ډیر مای بین ډیر او مالین ډیر غریبه طبقه دي څو کارم نه ور کوي نو کار کلا شي زل کابل راغلایم. دا ساتم درې میاشتې وتې کړم د پلار کره پرته ده زه دلته کور کره پروت یم دا دوره درست بیرکۍ وخورو دغه کابل بنګ مایول بنګ دغه مایبینو کارتونه کښې جوړ کړي دي ازادۍ راډیو ډېره مننه او ازادۍ راډیو ته چې معلومه وي صاحب ما خبرې درې څلور وایي نشر کړي نور مایبین دي هم باید چې یو یو پیغام پرېږدي او پیسې هم ډېرې خوري موږ چې خو پنځوس افغانۍ په وار خو دا دلته شمهاسو هغه ښه وه دا نو اوس خو ډېرې پیسې خوري باید دا موږ لږ تر لوړ پوره چارواکه ورسوي په سلام
وروره زه د هلمند ولایاتو څخه تاسو ته دغه پیغام در کوم د ازادۍ خصوصا د ازادۍ راډیو و مسؤلینو ته چې دغه نظام خو دلته په افغانستان کښې واوښتئ موږ ته په هغه زاړه نظام کښې په هغه زاړه رژیم کښې دغه د شهیدانو د معلولینو پیسې راغلي وې توضیح یې شروع وه نیمه یې خلکو ته ورکړه شوي دي نیمه یې خلک پاتې دي خو دا جنګونه جوړ شول هغه نظام لاړې ړنګ شو دا نوی نظام راغی اوس وره موږ دغه د دغه طالبانو مسؤلین نه شو پیدا کولی چې موږ یې چېرې پیدا کړو چا ته ووایو چا ته ورشو موږ ته دغه نه معلومېږي د ازادۍ راډیو د مسؤلینو ته زموږ دغه خواهش دی چې دغه زموږ د هلمند د والي سره یا خبرې وکړي یا معنا د وزارتو سره وکړي چې دغه زموږ راغلي پیسې چې هغه زاړه حکومت موږ ته راستولي وې
السلام علیکم دلته موږ یو ماما دواړو پښو کار پرې ایښی ده طالبان ټول د مایبین روپۍ نه ورکوي معاشې ورکوي کور کښې بچیان لري واړه بچیان یې دي پکتیکا نظام دوغلی ده
د طالبان د مایوبینو پیسې لکه چې نه ورکوي طالبان خیبه د مایوبینو پیسې نه ورکوي دغه یو پښتنه وکوي معلومات وکوي چې ورکوي نه ورکوي دغه یو بل دغه او چاري عبدالحق کښې کابل کښې چاري عبدالحق کښې یو میوند بانګ و دی بند کړی دی شارنه پرې څوک دي ورځ دي دغه یې مونږ یو غم خوري وکوي خدای دې تاسو سره ښه وکړي
بله السلام علیکم یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدره دي دا مایبین اومش اسلامي امارات کښې موږ ډېره هیله کوو امنیت خو یې راوستی موږ ولا ښځې طلاق را کوي موږ ته معاش هم نشته چاندم څوک نه را کوي اقتصاد ضعیفه ده ولا که په کور کښې لا اوړه لرو لا چای لرو لا یو شی لرو که دایم څوک نه را کوي باید چې دا د اسلامي امارات لاس ته څه پیسې ورغلي دي هغه باید اول مایبینو ته معاش ورکړي کابل بنګ کښې او په میوند بنګ کښې مایبینو کارتونه جوړ کړي دي یو مایب نه ده زره او کروړاو دي اسلامي امارات نه ازادۍ راډیو نه ډېره مننه چې موږ غریبانو هغه نشر کوي خبرې
زه ایوب ایوبي یم د ننګرهار ولایت څخه د مرسته کوونکو ادارو څخه مې غوښتنه دا ده چې په افغانستان کښې اول د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې په جګړو کښې د بدن غړي د لاسه ورکړي وسلام
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دا و د یو شمیر افغان معلولانو پیغامونه بیا هم وایم چې موږ هڅه وکړه چې د طالبانو د معلولانو چارو له یو چارواکي سره خبرې وکړو خو په دې پروګرام کې مو څوک خبرو ته ونه موندل موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خپرونو کې په دې اړه مشخص ځواب درته ترلاسه کړو خو په ټوله کې د طالبانو دریز دا دی چې دوی وایي چې دا مهال د ټولو دولتي ادارو د معاشونو یا تنخواګانو لیستونه تر کار لاندې دي او هر کله چې د دوی لخوا وروستي شي دوی وایي چې مامورینو ته به بېرته تنخواګانې ورکول شي او دغه راز په دې ډله کې معلولان هم راځي دوی په کابل کې یو شمېر مامورانو ته معاشونه هم ورکړي دي
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
اوس به د نورو هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپلو سیمو د بېلابېلو ستونزو په اړه یې ازادي راډیو ته پرېږي
وروره زما دا نمبر ځان سره دغه کوي ما ته زنګ ووایي دا دېمه ورځ زه په مشکل کښې ډېر یم او دغلته په ننګرهار کښې دي قومندانۍ سره مې کور دی کله اومه وزه راځي او کله اتمه وزه راځي پرونه په کور راغلی زه لاړم د کوره وتښتېدلم او نوم مې ورته اخېستی نه شم نن بیا زما کور ته لنجره راغلې وه د کور نه بچیانو مې راته زنګ و دا سره کوم ته علاج شروع دي ولې دا افغان د خوري بندن نه کې دي د څه کوي طالب ته ولې د خدای نه میریږي په خیر له سال ته کوم دغه من مشکل حالت دی افغانستان پرې مظلوم ولود باندې له رحم وکړي د خدای نه ویریږي ولې د څه کوي د خدای نه میریږي نور دي راته مونږه زی راته مونږه زی دې ویشته ما مې چې تاسو واکمن کې په افغانستان کې افغانستان مونږ یو د ښارونو مره خلاصو نو چې خدای نه ویریږي موږ مسلمانانه یو.
السلام علیکم. زه عبدالقیوم د کابل څخه خطاشت خبرې کوم. پر ارزداش بیانوم چې دغه مولانا فضل الرحمن چې د پاکستان د جمعیت علمای